د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم خبري غړې دا موږ به کې تاسو ته بلابل ریپورتونه وړاندې کوو. نو هله دا چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. لومړی د خبرونو سرټکی په بونو کې وسلوالو درې پولیس وژلی او دوی یې ژوبل کړی دي. د علي وزیر وکیل وایي هغه ناجوړه دی او په زندان کې ورته دوایان نه ورکول کیږي. امریکا او اوکرين د مدنونو په اړه تړون لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په بونو کې وسلوالو د ترهګری ضد څانګې درې پولیس وژلی او دوی ژوبل کړی دي. د بونو پولیسو د مې په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته بیګا د جومیل تانې په حدود کې په سپینه تنګي چشمه کې شوې ده. پولیسو دا وکړي چې دوی هم دوه وسلوال وژلي. پولیسو نه دی ویلي چې هغه وسلوال د کمی ډلې غړي وو. تر اوسه کمی وسلوال ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په بیان کې راغلي چې په نښته کې وژل شوی پولیس د ترهګرۍ ضد څانګې کارکوونکي وو چې نومونه یې اسسټنټ سب انسپکټر بنیامین خان، کانسټیبل مصبر خان او کانسټیبل انعام خان دي. د خبر پختونخوا په لکی مروت کې پولیسو له حکومت سره تر مذاکراتو او د غوښتنو د پوره کېدو تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړی دی. د اپریل په درېمه احتجاج کوونکو ته یو وینا کوونکی سرتیری شیرخیل وویل چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي بیا به مظاهره کوي. هغو سرتیرو د اپریل په نهشتمه خپل احتجاج پیل کړی و او غوښتنه کوله چې حکومت دې د وسلوالو په لاس وران شوي کورنه وژغوري، د تاوان معاوضه او د امنیت ساتلو لپاره دې جدید وسایل ورکړي. د مې په لومړۍ نیټه د لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د سرتیرو غوښتنې پر ځای دي او دوی منلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر وکیل وایي نوموړی ناروغ دی او درملنې ته لاسرسی نه لری. منیزه کاکړ د اپریل په دیرشمه پر ایکس پاڼ لیکلی چې لخپل موکل سره پر ویډیو لینک خبرې وکړي او ورته معلومه شو چې هغه ډیر نه جوړ دی. هغه دا وکړي چې علي وزیر ته په جیل کې د درملنې سہولت نه دی برابر شوی او د پاکستان ریاست هغه ته د پښتنو د حقونو د غوښتنې د مبارزې سزا ورکوي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې حقلات نه دی ویلي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2014 کال د اگست په دریمه نیولې و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټریکر د نشې موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پوره شوی و. خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ، مګر نوموړی بیا هم د پنجاب، بلوچستان او سند په بیلابیلو ضلعو کې د امنیت د ګډوډۍ د مخنیوي په نوم په بند کې ساتل شوی. د هغه وکیلان پر نوموړي د امنیت د ګډوډولو تور بے بنیاده بولي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پر پاکستان غږ کړی چې د هندي کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په پلټنو کې دې همکاري وکړي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د اپریل په دیرشمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې روبیو د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې وکړي او هغه ته وویل چې د اپریل په 20مه شوې دغه حمله د غندنې ضرورت دی او اسلام آباد له نوي ډیلی سره کشاله کم کړي. په بیان کې راغلي چې دواړو مشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې په دې رضایت خود چې د ترهګر باید د خپل ظالمانه تشدد لپاره سزا شي. په هغه حمله کې شپږ شولسي وګړي وژل شوي وو، ولس ژوبل شوي وو. زموري د کشمیر مقاومت په نامه وي کمې پیژندل شوي وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. هند پر پاکستان تور پورې کوي چې په کشمیر کې له وسلوالو سره مرسته کوي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې ویلي چې مارکو روبیو د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره هم په هماغه ورځ خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره د ترګ ری په ضد جګړه کې ولاړه ده. روبیو شنکر ته هم ویلي چې له پاکستان سره دی روانه ترنګلتیا کم کړي. امریکا له اوکراین سره د نایابه او ګرانبیا اوکراینی مادنیاتو د لاسرسي پیدا کولو لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د اپریل په دیرشمه شوې د تړون د امریکا او اوکراین د بیا رغونې د پانګونې صندوق رامنځته کوي او اوکراین هیله لري چې دا به د روسیې پر ضد جګړه کې د امریکا دوامداره ملاتړ یقیني کړي. د امریکا د مالیې وزارت ویلي د تړون به د دواړو هیوادونو ته دا موقع برابر کړي چې یو ځای کار وکړي او ګډه پانګونه ترسره کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ تاسو اوریدل شي. اوس هم ریپورټونو ته ورزو، لکه څنګه چې تاسو موږ په خبرونو کې ویل د علي وزیر په اړه باندې د علي وزیر وکیله منیزا کاکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي هم دا غوایي چې علی وزیر د سکر په جیل کې په داسې حال کې ساتل کیږي چې هغه ته د دواینو ضرورت دی، د ناروغ دی او باید دواینې ورته ورکړل شي. په دې حق لباندې موږ سره له کراچۍ نیاز علي د ټلیفون په کرښه راغلی دی، هغه سره خبرې کوو. نیاز، ستړي مشي او که د علي وزیر د کیس په اړه او د هغه د وکیلانو د داوو په اړه باندې روسي معلومات اوریدونکو ته وړاندې.
ډیره مننه بشیر ګواخ صاحب، کومنګ خپلو اوریدونکو ته وایو نو تر سو پوری چې د منیزه کاکړ چې د علي وزیر وکیل ده په کراچۍ کې هم هغه چې کوم خبرې په ټولنیزو رسنیو باندې شیر کړي دي یا کړي دي، نو د علي وزیر پرون په کراچۍ کې په یو کیس کې اوریدنه و. د دې لپاره عدالت ته دغه وړاندې کولو خو علي وزیر د ویډیو لینک په ذریعه په دغه اوریدنه کې چې کوم دی وړاندې کو او بیا ورسره د منیزه کاکړ خبرې هم شوې دي. دا غي موږ چې سره اوس خبرو کو نه غیره ته هم دغه ویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت چې دی هغه خنه دی، هغه د مخکنه د بختورګو بیا د شکرې ناروغي لري او اوس چې هغه ته د زړه مسله هم ده، نو د سکر په زندان کې چې کوم جیل کې ډاکټر دی هغه د علي وزیر درملنه کړې او هغه بیا د تجویز ورکړې چې علي وزیر دی په کراچۍ کې یا په بل بهر غټ اسپیټال کې وخودل شي چې خود درملنه وشي. خو د دې یو اونۍ وشوه، تر اوسه د جیل چارواکو اجازت علي وزیر ته نه دی ورکړې او نه یې بوتللې دي چې بار دغه درملنه یا علاج کوم دی وشي. علي وزیر چې دا مهال د سکر په زندان کې بندي دي، د په یو لسمه پروري هم دغه زندان ته منتقل کړي شوی وو. د دې وړاندې د په بلوچستان کې بندي وو په حبس مکی. په سن کې په علي وزیر باندې څلور مقدمې تر اوسه پورې دا تازه ښکار کړې شوې دي چې په دریو مقدمو کې د علي وزیر بیا ضمانت شوې دي. خدا څلورمه مقدمه چې په نواب شاه کې ښکار کړې شوې ده او په دې مقدمه کې هم په علي وزیر باندې د ریاستی ادارو خلاف ویناګانې کولې او د خلکو راپارولو تورونه شامل دي. نو په سکر کې په نواب شاه کې ځای عدالت په دغه باندې چې کوم د علي وزیر وکیلان دي هغه د ضمانت خواست کړي دي، خپل فیصله محفوظ کړي ده. په 18 اپریل به اوروله، خو په سن کې دلته د وکیلانو هرتال کم چې د نوی اوبو نهرونه وتل د هغه پر ضد باندې ټوله لارې بند وي، وکیلان په احتجاجو، نو دغه فیصله بیا ونشوه. خو اوس عدالت تاغه لپاره لسم مای تاریخ ټاکلې ده چې خپل محفوظ کړي فیصله به په لسم مای باندې اوروي.
د کې مخکې هم داسې ضمانتونه شوی و، ځینې مقدمه په دبانې راغلي وي، هغه چې د بیا بیرته چې د عدالتونو کې خو چې کله راووزي د جیل نه به نور پولیس ونیسي. په دې اړه باندې څه وایي د علي وزیر وکیلان چې ولې داسې کیږي؟ په دبانې مقدمه ډېر دی او کنه د کم سازش بولي؟
د پی ټی ایم چې کم غړي دي په کراچۍ کې یا چې کم نور مشران دي، نو هغه خدا سازش بلي. د پی ټی ایم وکیلان چې دین او هغه هم دا وای کدا علي وزیر قضيو ته منګو ګورو، نو د تیر کال په اگست میاشت کې په اسلام آباد کې هغه محل ونیول شو چې د موټر ګاډي د یو موټر سایکل سره ټکر شو. د هغه رستو علي وزیر باندې دوه مقدمه درج کړې شوې او چې په دغه دواړو مقدمو کې په راولپنډي کې د علي وزیر ضمانت وشو او د پی ټی ایم غړو وکیلانو دا ګڼل چې شاید علي وزیر به بهر راشي. خو د هغه رستو د راولپنډي ډیپټي کمشنر علي وزیر د یوې میاشتې لپاره، یعنی د نظم د خرابېدو چې کومه ماده ده 3 MPO، د هغه لاندې ونسلو. بیا د غیرستو علي وزیر چې هغه مده پوره شو، نو بیا د بکر زندان ته چکم دی واستو. نو دا سی تر اکتوبر میاشته پوري، د یو لسم اکتوبر پوري علي وزیر د پنجاب په بیلا بیلو زندانونو کې بندو، خو په یو لسم اکتوبر د بلوچستان پولیسو ته وسپارو. او بیا یو ورځ وروسته د بلوچستان پولیسو دا ښکار کړ چې علي وزیر چې په کم د بلوچستان ساحلي سیمه ده حب ګډانی زندان ته استولې دي او دلته په علي وزیر باندې دوه مقدمه ښکار کړی. نو د پی ټی ایم وکیلان وایي چې هغه مقدمه هم د علي وزیر په ضد هغه محل درج شوی وی چې علي وزیر د مخ کې نه دړمبینه د کراچۍ په زندان کې بندو، یعنی دغه مقدمه هغه جالي بللی. او بیا چې د هغه اسناد یا ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړو، نو په حب کې ځای عدالت علي وزیر په هغه مقدمو کې بری کړو. خو وروسته بیا د حب ډیپټي کمشنری دیوی مشتلفاره علي وزیر د 3 MPO لاندې بیا بندي کړو. هم دغه سی بیا په حب کې پالی وزیر دوه نورې مقدمه هم ښکاره شو، په هغه کې بیا ضمانتونه وشول. خو بیا سخت کال د فروری په 11 مالی وزیر سکر زندان ته راوستل شو، دلته پیدا څلور مقدمه راښکاره کړی شو. د پی ټی ایم په غړو یا پالی وزیر چې سونه هم مقدمه تر اوسه ښکاره کړی شوې دي، نو په هغه کې چې کوم تورونه لګي د پی ټی ایم د وکیلانو په وینا، د هغوی د غړو په وینا چې هغه یو شانتی وي چې د جلسه کړي هغه ته ویناګانې کړي او د ریاست او ریاستي ادارو خلاف خلکو راپارولو هڅې کړي، نو پی ټی ایم مشران یا علی وزیر وکیلان تل دا تورونه چکم دی غلط بولی او دا وی چې هغه د خپل قانوني چکم حقونه دي یا د پښتنو چکم حقونه دي داغه د پاره قانوني او پر امن مزاحمت کوي یا سلیزه لاري په خپل کړي دا خداغوی په ضد مقدمه درج کیږي.
سم ده، ډیر من نیاز، ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د علی وزیر د کیس په اړه مو اوریدل چې حکومت وایي کاغه خوش شین او د امنیت لپاره خطر دی، بے امنی سے جڑی گڑبڑی سے جڑی کی خو داغ وکیلان وائی چی نموڑے یو سولیز کھستے او پکارتا چی خوشی شی.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتری خیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
بالکل اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ، هم دا اوس د مشال ریډیو اپ ډاون لوډ کړئ او زموږ خبرونه په شفافي او رڼې واوري. اوس یو بل رپورت ته ورزو، د خبر پختونخوا په لکی مروت کې پولیسو خپل احتجاج له حکومت سره تر خبرو وروسته ختم کړی دی. د اپریل په 13 نیټه د پرلتوالو مشرانو وویل چې حکومت یې غوښتنې منلې دي. هغو پولیسو غوښتنه کوله چې حکومت دې د هغو سرتیرو کورونه ورغوي چې وسلوالو ویجاړ کړي دي. دوی د امنیتي وسایلو غوښتنه هم کوله او د لکی مروت پولیسو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په ترګرۍ کې غزبونو شو، پولیسو سره به مرستې کیږي او ټولې غوښتنې یې منل شوې. عمر دراز وزیر یې نور حال درته وایي.
لکی مروتو کې پولیس سرتیرو د اپریل 9 نه د خپل غوښتنو منلو په لړ کې پیل کړي لاریون د اپریل په 13 ختم کړي او وایي چې پولیس افسرانو یې غوښتنې ومنلې. پرون د مذاکراتو وړاندې دوی بیا د لکی ټاون کمپلیکس دروازه تړلې وه. د ټولو دفترونو چارواکي او راغلي خلک بیا یې سر کړي ول چې دغه مهال یې کمپلیکس ته راتلونکي فوزي ګاډي هم یې سر کړل او تاوتریخوالی جوړ شو. خو په منځ کې افسرانو د خبرو د لارې تاوتریخوالی ختم کړ. ټاون کمپلیکس کې د مرسیال کمشنر، اسیسټنټ کمشنران، ڈی پی او او نورو محکمو او فوزی چارواکو دفترونه دي. د دوی په وینا چې د دوی یو سرتیری پولیس محکمه په احتجاج لدندې لری کړي، هغه بحالی پولیسو ته وسایل ورکول او امنیت ټینګښت لپاره د پولیسو قربانۍ تاییدول یې په غوښتنو کې شامل وو چې د دوی په وینا افسرانو ټولې ومنلې. پولیس سرتیرو دغه احتجاج د لکی مروت پولیسو اتحادیه پولیس امن کمیټي د سیوري لاندې پیل کړی وو. د احتجاج یو ګډونوال د پولیس امن کمیټي مشر خالد مروت د غلطه وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې ومنل شوې، پرلت ختم شو، د خپل جایز غوښتنو لپاره به بیا هم راوځي کنه پوره کیږي.
او دی والا کی مروت پولیس ټول ډیر ډیر شکریا ادا کوم موږ سره ودرېدل چې کوم احتجاج وو کو بدر را وکړې و پولیس لای چې خپل افسرانو خلاف وکړې و چې وسایل وو غشتل او نور بچلا سي مطالبات وو جایز مطالبات وو نو هغه موږ سره افسرانو وبلل او مذاکرات مو ماشاءالله کامیاب شلو. خپل حق پر چګېرو هر دم چې کله هو چوک مشت خپل حق لرا کوي.
د احتجاج یو بل ګډونوال پولیس سرتیری شیرخیل د غلطه وینا کې وویل چې افسرانو یې غوښتنو منلو ډاډ ورکړ. احتجاج ختموي د کم پولیس سرتیرو چې وسلوالو کورونه ړنګ کړي حکومت باید تاوان ورکوي.
او که جذبات اظهار هم کوو، آج خپل علاقه خپل وطن غیرت دی پاره
د لکی مروت پولیس او ایس پی انویسټیګیشن مراد خان د غلطا خبریالانو ته وویل چې په احتجاج راوتی پولیس سرتیرو سره د دوی افسرانو مذاکرات وکړل، د دوی جایز غوښتنه ومنل شوې. پولیسو ته د وسایلو ورکولو لپاره د نوموړي په وینا افسران لګیا دي. کم سرتیری چې ترهګریزه جګړه کې اغیزمن شوي هغوی ته هر ډول مرستې کومک به کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په هند کې د هند ترین دار اعلان دی کشمیر کې څو ورځې مخکې یو برید شو، تغه وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې د پیلېدو ګواښ یا خطر موجود دی. دا چې کشمیر د ځمکې لاغو سیمو څخه دا چې تر بل هر ځای پکې زیات پوځونه موجود دي، دا ولې داسې ده؟ د په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی دی چې داود خټکی پښتو ژباړه درته اوروي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پولا چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې ایټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین داول لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ترسي. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګه نه و چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهوریت په حکمران مهاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1947 کې چې انګریزان له هندوستان اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغل، نو د متحده هندوستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کول شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 80% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مهاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه حل تلشکر کشي وکړه او بیا یې د خپل پوز للاري. مهاراجا له هند مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مهاراجا ته د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوز قبایلی لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت حل ته جنگ ودرید او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للاري د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا د مننه ده شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یو د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر اغه شرقي برخه له هند اونیوه چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نخلوي. نن ورځ د کشمیر 15% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1915 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پوری کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 15,000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینې سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپل برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لنجا په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند د نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې له دې اجازه نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پورې کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي. چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تبت او د چین په سینکیان کې ناسمو حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوی جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس روان دي. تاسو د واتس اپ چینل د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کوئ شئ. خامخا ورشي د کورمې په زینو سیمو کې انټرنیټ بیا فعال شوه دي. خلک ورته خوشاله دي خو وايي پر انټرنیټ دی او کس د کومې ویډیو د خبرولو لوجه باید ټولې سیمې ته سزا ورنکړل شي. د دوی په وینا حکومت په هر مسله کې انټرنیټ نه بندوي. د پاکستان حکومت د اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته د کورمې په ځینو هغو سیمو کې انټرنیټ بند کړ چې په کې د شیعه سنی کشالي د زیاتېدو ویره وه. حکومت وایي انټرنیټ د ناامنۍ مخنیوي لپاره تړلی و خو خلک وایي د انټرنیټ بندېدل ورته ډېرې ستونزې جوړوي. طارق اورکزی په دې هکله رپورټ لري.
د کورمی اوسیدونکو لا وو میاشتو معطل شوه د 3G او 4G انټرنیټ بیرته په بهرېدلو د خوشاله اظهار کړی دی. د پړچینار یو ځای مشر تاجر حسین مشال لډیو ته د مئی پر اولنی نیټه ویلي کڅو هم د انټرنیټ سیګنل هغه شان په پوره ډول نه دی بحال شوی خو دومره دا چې حکومت تر باندې بل اخیره لګولې بندیز ختم کړي چورته دوی ډیر خوشاله دي. حسین زیاتوی په سیمه کې د موبایل انټرنیټ لا بندیدلو سره نه یوازې عام اولس بلکې مقامی زدهکوونکي، مسافر او کاروباری طبقه متاثر شوه خو اوس چې یو ځل بیا بحال شو نو بیرته د حکومت لا بندولو ډډه وکړي.
نو طالب علمان یا سټډنټیان چې دی نه محروم وو اوس هغه ډیر خوشاله دي په دې چې دغه یعنی بحال کړل شو. بل طرف نه مسافرین چې دی بهر ملکونو نه آر سړی غواړي چې خپل بچیانو سره نیخ پنیرا وګورم د انټرنیټ په ذریعه هغوی سره یعنی تصویرونه وګورم خبرې وکړم مخامخ نو هغوی هم خوشاله دي او هغوی بیا یو ښه اثار دی. خو بیا هم دغه ګیله خلک لري چې د سیګنلو کوم سټرینت دی کوم طاقت دی چې هغه په کار دا دی چې یعنی زیات دي ولې چې سټرینت کم دی هغه وجنه اکثر د خلکو کوم تماس دی هغه کې خلل
رسی. په کورما کې تیر کال پر 28 ستمبر حکومت تر هغه پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو چې په بشرو کې شیاستونی ډلو ترمن جګړه تر شروع کېدلو پس پر ټولنیزو رسنیو لکه کې ډک او سخت دریزي خوراولو ویډیوګانې د خبره کېدلو سلسله شروع شوله. د ضلع انتظامی ډیپټی کمشنر اشفاق خان رسنیو ته پر 10 اپریل ویلي په علاقه کې د سختو او خراب شوو حالاتو لامل د موبایل سہولت معطل کړي وو چې مقصد یې هغه ته امنیت یقیني کول وو خو اوس ترخه وضعیت حاصلېدل ورسته دای بیرته بحال کړي. په دغه اړه د سده ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د زیارت پورز ویلي حکومت د سیمه انټرنیټ پر دغه بندوي چې پروتونریزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې پر خپرېدلو هغه ته اکثره حالات حساس ګرځيږي نو اوس یې دا بحال کړو لسمی هر وګړي تم لري چې دا به نور د مثبت کارونو لپاره استعمال کړي.
اوس مو بیا حکومت نه غوښتنه وکړه چې مهرباني وکړو چې تاسو د 3G 4G کولو کولو 3G 4G متای چې پرون شپې را کولو شو نه نو موږ حکومت شکر یاد کوو خو کوم نه هم دا مطلب باغو کا اهل تشریع او کا اهل سنت کو شرون دی او کا ستوندون دی هغه دا مطلب باغو کو چې مهرباني وکړو کورما
یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نورو شخړې شته چې ورباندې ډېر ځل خونړي جنګونه هم شوي دي. په سیمه کې تر تازه جنګونو وروسته دواړه فریقین د کوهاټ پر علاقه کېناستل او په خپلو کې پر څوارلسو نکاتو اتفاق تر راتلو پس د امن یوه معاهده وکړله چې پکې یو شک پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو او پوسټونو له لارې فرقایزه جګړو ته د لمن وهلو داسې کارونو مخه نستلو په اړه دی. د صدې امجد علي بنګش مشال رډیو ته د زیارت پر ازویلې په سیمه کې اکثره انټرنیټ ور باندې بندول کیږي چې دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف ورزي ده بلکې عدالتي حکم هم نه منل دي. بنګش زیاتوي که څوک غلطي کوي نو قانون شته حکومت دې سزا ورکړي خو انټرنیټ پر بندولو د یو تن ذاتی عمل سزا ټول کام ته دینه ورکوي.
اوس دنیا اے آئی دور دے، ټیکنالوژي دور دے، 5G دور دے، دې دور کې هم دنیا نه خلک کاټ شي نو ډېرو مشکلو سره مخامخ شي. خو بیا هم علاقه د سې دې خلکو ته اویرنس پورا نشته، نو یو د سې خلک دې مو علاقې کې شته چې هغه دور ایجوکیشن نشته، لکه مطلب دا دې څه پیپر ایجوکیشن خسته خو بیهیویر ایجوکیشن نه وي، نو هغه یو د سې اقدام وکړي چې هغه مجبوري نه بیا گورنمنٹ نیٹ باندھ کی نئی وہ کار تو جنہ بھی اٹولا علاقہ دنیا نہ کاٹشی روان کالج حکم معاہدہ وش باغ کے چودہ شکون وغ کی یہ شکم شک تو وہ سوشل میڈیا بن گئے تیرا سوشل میڈیا بنے چوک تو سوشل میڈیا نیگیٹو استعمال ہی تو اگر کے لکھ مطلب دادے گستاخی کی گی یا دے چو پرسنلٹی یا مطلب چو قومیت خلاف یا مطلب دادے حکومت مقدسات یا صحابہ و اہل بیت خلاف حکم زبان استعمالی گی ناغا بنے باقاعدہ شک پہ دے کے اوچن اکثر ایکشن گورنمنٹ وہ سری سینٹ وام خستو خو بیام دا اردو سائیڈ ہونا دا پا سوشل میڈیا بنشتام محکم غندلیم شوی دی او دین علاوہ اردو کمونو دا ڈیمانڈ ہم دے چکا آئندہ دا سی چو کئی او کور دا دے چا کم قانون دے دا سوشل میڈیا چا آغا قانون مطابق دیتا
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پی ٹی سی ایل سروس شته هغلته خلک له ڈی ایس ایل انټرنیټه استفاده اخلي خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چې ورته یاد سروس لاین نه دی ورغلی او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په سیمه کې دا نهم ځل وو چې حکومت د علاقې عام ولس ته 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لگولے وو. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر او دسمبر میاشتو کې د شی سنډلو ترمن جنگونه تر شروع کېدلو پس په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو خلاف ویډیوګانې د خبرېدلو پر دې عمل کې یاد سہولت معطل کړی شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدمنې ځینې پیښې تر رامنځته کېدلو پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله تړلی وو چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم لری کړی شو. تارک کورکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر وصله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور دې کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. د خبرونې نیمه کې یو راځي د خبرونو لنډیز ور. د خبر پښتونخوا په بونو کې بیګا وستوالو د ترګرو زړه درې پولیس وژلی او دوی جوبل کړی دي. د بونو پولیسو نن رسنیو ته په لګلی بیان کې ویل چې د وستوالو پولیسو ترمن نه خطه بیګا د ډومیل ثانه په حدود کې په سپینه اتنګي چشمه کې شوې ده او دوی وستوال هم پکې وژل شوې دي. تر اوسه کمی وستوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر وکیل وایي نوموړی ناروغ دی او درملین ته لاسرسی نه ورکول کیږي. منیزې کاکړ د اپریل په 10مه پر ایکس پاڼې لیکلي چې له خپل موکل سره په ویډیو لینک خبرې وکړې او ورته معلومه شوه چې هغه درملین ته ضرورت لري خو د پاکستان ریاست هغه ته د پښتنو د حقونو د غوښتنې د مبارزې سزا ورکړي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. علي وزیر د 2023 کال د اگست په 3مه په اسلام آباد کې نیول شوی و. تر هغې وروسته د بلوچستان، پنجاب او سند بیلابیلو ضلعو کې بندي کړل شوی دی. پر هغه تور دی چې امنیت ته خطر پیښوي او ګډوډي جوړوي خو د نوموړي وکیلان دا تورونه ردوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پاکستانی او هندي چارواکو سره په جلا جلا خبرو کې ویل دي چې تر خپل منځ ترمنځ کشالی ختم کړي. مارکو روبیو زیاته کړي چې د هندي کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په پلټونو کې باید پاکستان همکاري وکړي. امریکای بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې روبیو د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې وکړي او په جلا ډول د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. اوریدونکو مشال ریډیو دا تاسو زمو غږ امدا اوس د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاري او د مشال ریډیو د موبایل اپ دلاري هم اوریدل شي. اوس یو رپورت اور زوم ملګری ملتونه وای له پاکستان او ایران افغانستان ته تازه ستنو شو کډوالو کې ډېرې امنیتی او اقتصادي ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پرون ویل چې افغانستان ته بجبري ستنو شو کې هغه افغانان هم دي چې د طالبانو د حکومت له لاسه یې د ژوند ژغورلو لپاره نور هیوادونو ته کډه کړې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. اکرام الله اکرامي تفصیل درته وایي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیچسیار خبرداري ورکړې چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیچسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9مه خبره کړې ویلي سلګو نظر افغانان په زور د خطر په لور رسول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2500 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6900 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو کم ته دلته جای کور راکړ شي نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورو ولې به دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما تخپل جای نه د معلومه علاقه نو مې زده ده نور مې ولا کپستر ګولې دلې دلته کوم ته کور راکړ شي یا مختلف جای راکړ شي مثال چې موږ سکنات پر راشي نو ډیر مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
له ایران په جیبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې نشته ازادي رادیو ته وویل
موجه د ایران په زور را وېستلو را دي مرزي کړو او واستزيات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسیز موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو علي کمشنري د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیمه کې د سوواد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفه ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. اوریدونکو دغه زموږ پته دي د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو بلابل خبرونو ته په دغه ځایونو کې هم لاسرسی پیدا کړئ. پولیس وایي په پېښور کې یوه زنانه پولیس اهلکاره په ډزو وژل شوې ده. د وژل شوې پولیس اهلکار ورور عصمت علي رپورټ درج کولو په وخت شاپور تاڼۍ پولیسو ته ویلي 38 کلنه توصیف بیبي د خپل میړه څخه خفه د پلار په کور کې ناسته وه او عدالت کې کیس روان و چې وژل شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښې کېږي په خیبر پښتونخوا کې په خصوصي ډول او په پاکستان کې په عمومي توګه. ډیرو ځایونو کې داسې پېښې شوې دي چې ځینې ښځې په مختلفو نومونو باندې وژل کېږي. د دې مخنیوی څنګه کېدلی شي او آیا په ټولنه کې داسې څه پوهاوی راتللی شي چې د ښځو حقونو ته احترام وکړي؟ خالده نیاز یې په اړه تفصیل لري.
د ښځو د حقونو د پاره کارکونکي د غیر دولتي سازمان اورت فاونډیشن غړي سیمه منیر وایي غربت، بیروزګاری، گرانی او نشا زنی هغه وجوهات دي چې لوجی په کورنی تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وایي د کورنی تشدد مخنیوي لپاره باید په قانون صحیح مانو کې عمل درآمد پیل کړل شي.
دلته ډیر زیات ناقص قانون سازی شوی ده. بل خبره دا چې کم قانون جوړ شوی دی په هغه عمل درآمد هم نشته. څلور کال وشو خو په هغه عمل درآمد هم نشته. نو ښځه چې دا چونکه موږ معاشرتي توګه باندې هغه داسې ساتلې ده چې هغه موږ ته یو ګډه بیزه لګي، نو چې د سړو فرسټریشن زیات شي نو وهل ټکول نو والے تر قتل پورې د ښځې باندې هغه خپل دا ډپریشن ختم کوي او فرسټریشن ختم کوي. او که د دې مخنیوي لپاره کار کول غواړو نو ډېر اهم خبره دا ده کې چې خو خلکو ته معلوم چې قانون شته دی ملک کې. بیا قانون نافذ کولو والا ادارې چې دي په کار دي چې هغه د خپل فرض پوره کړي. هغه په دې کې نه دي چې دا د کورنۍ معاملې دا او کنه دا، نو کو هغه خپل فرض پوره کړي بیا هم د تشدد مخنیوي کې دي شي.
صنفي برابرۍ او جمهوریت لپاره کارکونکي د غیر دولتي ادارې سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال فروری کې راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی کال 2023 کې پاکستان کې په خزو د تشدد 2019 کیسونه رپورت شوی دي. راپور تر مخه تیر کال ټول هیواد کې د ریپ 15300 یو کم سلویخ کیسونه مخې ته راغلي دي. همدغه شان د 43000 نه سیوا خزي تختول شوی. د کورنی تشدد 2200 او د غیرت په نامه د وجنې 1500 کیسونه رامخته شوي دي. د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبره او سماجی فعاله زیب النساء مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي ښځو باندې نه صرف جسمانی تشدد کولی شي بلکې ذهني تشدد پی هم کولی شي. ولی د کورنی تشدد قانون په اړه خزو کې پوها نشتا.
اغه هر څومره ستړي بيماري کې هر څه خبرې هوا با اغه میل تبا سړی تبا اکټیو سیږي. اي کې معمولي شن کې تکلیف راشي نو غي باندې اغه مننه نشته دي. چې دا خزا یا بیمار ده یا دغه ده ریسټ پکار دی د پکې فیمیل لپاره نشته دا ما ډیر کتلې دي دا تجربه می شوې دا ما لیدلې دي ایون دی هدا پورې چې کوم خزا خپل حق له आवाज اوچته یې نو غیر لپاره چې ډیر زیات مسائل را پیدا شي خپل پر دی ور سره سات نه ور کوي دی هدا پورې چې سونه کیسه ما داسې کتلې دي چې فیمیل قانون مدد وغواړي نو هغه مکمل طریقه سره صحیح طریقه سره قانون مر سره سنسیر نه هغه شانې چې کوم طریقه باندې پکار دی هغه شانې مدد و نه کړی شي
د پیښور های کورټ وکیلا زینب افتخار وای خیبر پختونخوا کې په خزو د کورنی تشدد مخنیوي لپاره کال 2021 کې قانون جوړ کړل شو دی دا وای کچره یوې خزې باندې کور کې تشدد کیږي نو هغه کولی شي د عدالت دروازه وټکای
ډومېسټک وایلنس اینڈ پریوینشن ایکټ 2021 دا بل چې دی دا پاس شوی دی او دی کې د دې چې په زنانه باندې یو کس غریلو تشدد کوي نو د هغه سزاګانې مختص شوی دی نو چې یو ښځه باندې څوک تشدد کوي او هغه عدالت کې ثابته کی نو د هغه 500 کال پورې سزا ده او هغه 3,00,000 روپے جرمانہ هم ده دویم خبره دا ده چې کله دا تشدد کیسې دي نو هغه بل کې دا ویلی شوې دي چې دا به عدالت کې شپیتو ورځو دننه دننه راکیس کړي دا به مطلب ډیسایډ کوي
قانون پوهان او د خزو د حقونو مبارزي وای چې قانون باندې صحیح عمل نکیدو د پلټنو نظام کې کمزوري خزو کې د قانون په اړه د پوهاوی کمی او منفی ټولنیز رویې په خزو د تشدد کیسونو کې زیاتوالی وجوهات دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ اول ته زموږ ویډیوګانې وګورئ په کومه کې یو شمیر سکولونه داسې دي چې د استادانو د کمی د مسلې سره مخ دي په دغه کې پر منا تو سیمه کې د جنکو سکول هم شامل دی په دې سیمه کې لیا د سکولونو ټول استادانو تبادله کړی ده او بیا ورنل ریشوی دي په کورما او په نورو قبلي سیمو کې نه اواز سکولونه د عملیاتو او جګړو د وجې نه خراب شوې دي بلکې په هغه کې د سہولتونو د نشوالي له وجې هم خلک یا زده کوونکي چې نه ورزي سبقونه ته ځکه چې اکثره ځینو کې سکولونه کې استادان نشته او یا هم د آبادۍ څخه ډیر لري دي په ځینو سکولونو کې تشنابونه نه وي او په ځینو سکولونو کې د سرچتونه نشته په دې اړه د طارق اورګزی ریپورت اورو
مو د استادون راوستي او د مو سکول ډیر په غسره جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج په کې استادون نشته دي کچې ته مو د حکومت استادون راو نسته ولې مو به احتجاج وکړو
فریال پناما داج نه د دویم جمعه زده کوونکو دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسله تر راپورته کېدل او پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دي چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سو زده کوونکو ته سبقونه د خدل لپاره صرف یو استاد ده د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دي چې پکې ضرورت د چلويخ زکونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسې لمخې لګ تر لګا د اتو استادانو دي په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بلز د کونکې صوبیا فوجدار مشال لډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وای خو په سکول کې استادان نشتا چې دا سه د علم حاصلولو لا بنیادی حق د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ د پاره ټیچر بندوبست وکایو او مونږ د پاره د ټیچر سنس وکایو. مونږ سره صرف ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته 350 ده او ایجوکیشن کوم افسر ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده. موږ ډیر ډیر شکریا ده کوو. مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې چې نه کو پاست پوزیشن یې هیڅ دي جنکه د چانه کم نه دي. زمونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سن سه کول غوړو مو خپل تعلیم کول غوړو.
په منتو کې موجود د جنکو د سکول په 2019 کال کې د پوسټر نگرانې لاندې د کرونو روپې په لګت جوړ کړ شوی. په 2022 کال کې یا سکول ته پر پیټی سی فند برتی شوی. څلور استادان تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي حل زلې په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټول استادان لخپل دندو لری کړې شول چې دا سه یا سکول د استادانو لکمی سره مخامخ دی. د منتو ځایو سیدونکو غزنی ګول پر 9 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پیټی سی فند نه علاوه تعلیم محکمې یو بل استاد هم تعینت کړي و. خودری میاشتې وړاندې د هغې تبدله لخوانځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنې د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نشي کولی.
ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامی پمرستہ درجن کو دوپہر منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تہر شوی دعا کو لو چلے دو کل پی ٹی سی پن ختم شو اسکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری اسکول اپنے مدد آپ کے تحت چلے بھی بس بند دلے تھا نږدې شوه ده. مو حکومت نه ایجوکیشن ډپارټمنټ نه غوښتنه کوو چې د سیشنډر بلډینګ ته د سستر زره سټاپ موایا کی.
بلخوا موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشره پروین یاسمین سره پر واتس اپ رابطه غونې ولا. نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بڼه دومره ویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوي فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر 10 د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټوله لری کړي چې دا سه یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی اور سره راغلې دي. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پیټی سی فند ارزي برتی شوی یو سلشل استادان تر للکې دلو پس د الکانو یوش میر سکول نه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی پکولو د استادانو کمی زرته ضرور پوره کړي. د کورمه ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمی ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمی ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استاد خالدی چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ اور باندې نوی کسان نوی اخستل شوی. په سکولونو کې بس د کونکو ته سبقونه په ورخدلو مسلې راپورته کیږي. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د اپ د لارې زموږ خبرونه تاسو ته روانې دي. تاسو په ژوندۍ بڼه هم پکې اوریدئ شي او کولای شئ چې اغلته تیرې تکراری خبرونه هم واوري پتکراري ډول واوري تاسو نه کزين خبرونه تیر شوي او تاسو غواړي چې هغه واوري نو کول شي چې حل تلاړ شي او د مشال ریډیو د اپ په برخه کې د موبایل اپ په برخه کې د لټون په ځای کې تاسو ولیکي د پروګرام نوم ولیکي یا د هغه کس چې تاسو غواړي چې دغه پروګرام غوړي دغه نوم ولیکي نو خامخا به تاسو ته هغه خبرونه یا هغه پروګرام چې دغه به تاسو ته راشي. مخکې تر دې چې یو بل ریپورت ورشو زه به تاسو د کرکټ په اړه باندې ځینې معلومات درکوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هند کې د آی پی ایل میچونه روان دي، انډین پریمیر لیگ، او په پاکستان کې د پاکستان سپر لیگ میچونه روان دي. دا شل وریزه کرکټ سیالۍ دي او نن چې دی په دې کې د ممبئی انډینز او راجستان رویلز میچ دی او دا په تقریبا 10 منټه بعد شروع کیږي. دا اوس چې د راجستان رویلز چې دی هغه ټاس وګټه او فیلډینګ اول کوي. بلخوا ته په پاکستان کې د لاهور قلندرز او د کوټا ګلیډیټر میچ دی، دا د اوس نه یو غنټه بعد شروع کیږي. نو په دې اړه باندې به تاسو ته وروسته نور معلومات درکو. خو دا د کرکټ په اړه معلوماتو کې دی چې دا خبرونه که تاسو بیا په تکراری ډول اورئ ممکن ده چې دا میچونه تیر شوي او لړۍ ختم شوي، خو مطلب مو دا و چې دغه میچونه روان دي. اوس به بیرته رپورټونو ته راوګرځو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې د اقلیمي بدلونونو له وجې په پاکستان کې هر کال د 100,000 څخه زیاتو خلکو ته ملیریا ناروغي شوې ده. دغه اداره وایي چې بې وخته بارانونو د ځمکې تودوخې او سیلابونو له امله ماشې زیات شوې چې ورسره د ناروغیو خورېدل هم زیات دي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا صحت نړیوال اداره ڈبلیو ایچ او وای د اقلیمی بدلون لوجه پاکستان کې هر کال د 100,000 زیات خلک د ملیریا په ناروغي کې اخته شي. اداره وای چې به وخت بارانونه د زمکی تودخه او سیلابونو لامل د زهرجن ماشو شمیر سیوا شي. اداره وای چې د ماشو د چچلو سره ځینی خطرناک وایرسونه د انسان بدن ته انتقالیږي چې د ځینی ناروغو سبب جوړ شي. ڈبلیو ایچ او وایي چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغۍ کیسونو شمیر له 1,00,000,000 او 100,000,000 سیوا شوی، کوم چې د کال 2020 په نسبت 100% سیوا دی. د ڈبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناکه او زر خپریدونکې ناروغي ده چې د ماشو له لارې انسانانو ته انتقالیږي، چې پکې د بدن او سر درد، لوړه تبه او نورې ناروغۍ شامل وي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفي سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي.
لومبه خو د خلکو اډیوکیشن اویرنس مسله یې ته دی، واکسین پته نه کله کله. سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وي نو انفارمیشن ورسره غلطي معلومات غلطي او واکسین باره کې دغه غلط معلومات د لاسه هغه کزدن واکسینیشن نه لري. دغه شان بازي خلک داسې علاقو کې اوسيږي چې هغه واکسین سنټر ته رسائی نه یا واکسین والا کم ټیمونه غلط نشي تلې. دین علاوه د علاقې صفائی ناقص نظام، اوپن ڈرینج سسٹم، دادا سیسونه دي چې د سره ملیریا، پولیو، ټایفاید، عام زړه خوردو ډېر زیات او د خشان کم ډینګي بيماري دا خوردو چانس دي. نو مونږ کدا غواړو چې مونږ دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو، نو دې لپاره انفرادي سطح باندې کوشش پکار دي چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي، ګندګي مونږ نه پریدو او چې کم دې خپل ماشوم ته پټایم باندې ویکسینیشن لګو. څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېل دي هغه مونږ فالو کو.
یونیسف وایي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15% مړینه د دریو ناروغو لامل رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي. له وخت نه مخکې زیږون، میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د اسانتیاو نشتوالی او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغۍ شامل دي. یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب، طوفان او په ځنګلو کې د اور لګیدو لامل په نړۍ کې 3,00,000,000 نسیوا ماشومان بې کوره شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 82% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال په ډومبه سبر میاشتو کې د شری 5,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي. راپور وای چې سخ کال 1,00,000 او یو کم او یا ماشومان د خناک په ناروغي کې اخته شوی، چې پکې درې ماشومان مړ شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې اے پی آی مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپل ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نوموړي وویل چې د پوهاوي لپاره د ځینې مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
کبه په خو به هر کال د دې پخولې او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به او بریکس راتله کلو په کلو په ماشومان بیمارې دل وفات په کوم شو او ډیر جد به بیمارې دل اوس هغه او بریک کم شوی دی. هو اکا دوکا کیسونه هغه موږ د پاره ډیر زیات یو موږ چې دا بالکل صفر تراشي سو پور چې د انکاریانو دغه دین موږ 100% کوشش دی چې موږ د والدین په دې خبره پوه کو چې دا ویکسین د دې ماشومانو لپاره فائدہ مند دی او کدا ویکسین د ماشوم ملاو نشی نو خدای مکا دین د ماشوم بیماری دیشی یا د زنی بیمارو کې اکثر تی وفات شي. زمون کوشش دی چې موږ د والدین په دې پوه کو په ځای د دې چې موږ د لس سزا ورکو. اگر چې زمون ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان زکشته چې دا بیماری دی یو نه بل ته لګي نو دا د نورو شهریانو چې کوم زمونږ سټیزنز وی دا غي دا حق دی چې دا غي چم ناغي سره مخ کې روتو چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی. خو زمونږ د سرکاري تور پوري موږ په دغه باندې دا کوشش دی چې دې موږ پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې موږ سره درې کیسه د پولیو راغلي دي د بنونه تورغرنه ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه موږ سره د شری میزلز چې موږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15000 کیسونه اوس پورې موږ سره راغلي دي او دا مریضان زیات تر چې کوم راغلي دي نو دی وجه دغه کده یک یو وجه دا چې دی ته د ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي. نو چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چم گاون کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری نو هغه بیماری دی ته وشي او دا بیماری نه صرف د ماشومان ته کیږي بلکې د په کور کې په چم گاون کې مدرسه کې سکول کې بازار ته چې دی چرته ځینو هغه ته د یو نه بل ته دا بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقليمي بدلونونو نه د خپرېدو ناروغو په اړه د سیړنې کمی دی. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالي په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقليمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی کوم چې ډېر کم دی. د اقليمي بدلونونو په اړه کار کوونکي خبريال آصف مومن مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره عمر شوی خلکو کې زیاتره شمیره د ماشومان وو.
که په تیر دوه کال صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2024 دا د دنیا ګرمترین کالونو ریکارډ مات کړی دی چې په هغه کې د ټولو نسوا خلک چې کم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ڈی ایم ای چې کم رپورټونه دي په هغه کې د ټولو نسوا تعداد چې کم وو هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاسټر کې مړ شو. دغه وجه سوا دغه وجه دا وا چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی کم چې با جړې وي هغه ختم شي وي. ډیر تیز بارانونه کیږي د سلورو ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې هیلت چې کوم ډیپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثر کیږي. که تاسو وګورئ د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډیپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرمه هوا دا ریپورت کوي دا د پاکستان باندې بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خشکتريني یخنیانه تیرې شوې. مطلب وو چې یخنیانه تیرې شوې بارانونه اونښول.
ملګری ملتونو د کال 2015 د مارچ په میاشت کې په خپل ویب پاڼه خبر کړی او بیان کې ویلي چې د آبادې سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسینو رصد متاثر شوه. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 200 لک خلک بچ کوي. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پہ خبر.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
خبر کد هر زیوی، حالات کا هر ڈولوی، مشالډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی ل خبری نړۍ سره پاتې شئ.